ستوري مسی وخت مازیګر 15 بجې سوی نن د سیشن بي ورځ د 2015 کال د جولای 8 مده د مشال ریډیو د نن ورځې په ورستي خبرې غړې کوم ز عبدالحی کاکړ او احمد چازمی هر کله کو هله لرو چې رو جوړاو خوشاله وایست په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه ریپورتونه لرو او څېړنې به هم وي او د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په پیل کې به له احمد چازمی خبرونه واورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکې نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي. د خیبر پښتونخوا د پېښور په لوی هسپتالونو کې نن ډاکټران تور ورځ لمانځي. او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون برید داعش ته وفادار په لسګونه وسلوال وژل. اوس بشپړ خبرونه. نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن غرمه مشال راډیو ته وویل چې له کابل یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی چې په اړه به نور جزئیات ورسته شریک سي، خو یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د سولې د عالي شورا غړي حجي الدین محمد او د طالبانو په استازیتوب یملا جلیل اخون په اسلام آباد کې موجود دي ترڅو د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. د خیبر پښتونخوا د پېښور په درې واړو لوی هسپتالونو کې نن ډاکټران تور ورځ لمانځي. دوی دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه کله چې د صوبې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي و چې ټول هغه ډاکټران چې کاربندیز او احتجاجونه کوي له هسپتالونو څخه د بهر وغورځول سي. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون یو ډاکټر امجد علي په دې لړ کې نن مشال راډیو ته وویل
عمران خان بیان ورکړو په تمرګره کې د ډاکټرانو خلاف هغه دا ویلو چې کله ډاکټران هړتال کوي نو موږ دوی د هسپتال نه بهر ولو. د هغې په هغه وخت کې موږ اسلام آباد ته تللي وو. د هغې هغه سچویشن وو لکه څنګه چې ځنګل سچویشن یې د اسلام آباد دومره سینسیټیو ایریا نو که هغه د خپل جمهوري حق دپاره هلته کې 126 ورځې کېناستی شي نو موږ دومره نه شو کولای چې خپل د جایز مطالبات دپاره صرف موږ د دومره ډیمانډ وکړو چې موږ دا ډیمانډس پوره کړي.
ډاکټرانو د صحت د هغې نوې پالیسۍ پر ضد د کاربندیز د ډکاور کړی چې له مخې له هسپتالونو څخه بهر د ډاکټرانو پر شخصي کلینیکونو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې له نن څخه به د خیبر ایجنسۍ د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بېکوره سوي کډوال بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د اف ډي ایم د عملیاتو د څانګې مشر عادل ظهور په مشال لړیو ته وویل چې له ستنېدونکو کډوالو سره به لازمي مرستې هم کیږي.
انشاءالله مونږ کوشش دا چې د اختره پورې دا دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکن کو دی د پاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او هلته نه به دی خپل پسې فارم او اے ټی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارډ به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پېښور فوډ هبس دی هغې نه دی واخلي او د بقایا 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي.
د باړې د کډوالو د سنېدو لړۍ د روان کال له مارچ څخه پیل شوې او تر اوسه د کاخیلو او شلوبر قبیلو کډوال خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون برید داعش ته وفادار په لسګونه وسلوال وژلې دي. د افغان او بهرنیو چارواکو له وینا سره سم نن په دوو ډرون بریدونو کې له 15 څخه تر 49 پورې داعشي وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی وایي د اچین ولسوالۍ په ممندره کې په سوي ډرون کې 49 وسلوال وژل شوی دي. بلخوا یو بهرني چارواکي د نوم نشدلو په شرط ویلي چې په دې برید کې د 15 شاوخوا وسلوال وژل شوی دي. په کابل کې تر ځانمرګي برید وروسته وسلوال پر یوې ودانۍ برید کړی دي. وسلوال نن د کابل په ختیځ کې پر یوې ودانۍ په چاودیدونکو توکو او ډز سره برید وکړي. افغان چارواکي وایي غرمه مهال امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد د افغانستان د ملي امنیت د یوې ودانۍ سره نږدې جګړه وکړه. دا برید تر هغه یوازې 2 ساعته وروسته رامنځته کیږي چې د دې ښار په شاه شهید سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر یو موټر په ځانمرګي برید کې یو بهرنی سرتېری او یو افغان ولسي وګړی ټپي شوی دي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمي تر پیښو وروسته خبریالانو ته وویل چې ځانمرګي برید یو کورولا ډول موټر په وسیله اسوي دي. د روژه لپاره تر اوسه دا دوم ځل دی چې په کابل کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان برید کیږي. د بهرنیو ځواکونو پر کاروان د برید پړه طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې منلې ده. خبرونه لمشال اډیس خوري سعودي چارواکي د کویت په شیا جمعات کې د جون د شپږشتمې ځانمرګي برید په تړاوی درې سعودي ورونه نیول دي. د کویت شهر د شیګان پر جمعات د برید مسولیت اسلامي دولت واستوالي ډلې منلې و چې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي ول. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنی چار وزارت اعلامیه خبره کړې چې وای لمشکوک یو تن د کویت پولې ته نږدې په خفچي سیمه کې هغه مهال ونیول سو چې پر امنیتي ځواکونه یې ډزې وکړې. اژانس وایي بل کس په کویت کې او درې مشکوک د سعودي په جنوبي شهر طائف کې نیول شوی دي. کویتي چارواکو د شیګان پر جمعات د برید په تړاو ممکن د سرویشتو زیات تورن وپیژندل سي. تمه ده چې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس نن په برسلز کې د یورو ساحې په بیړنۍ سرمشریز کې د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي. د سیپراس په پلان کې ممکن د جولای د پنځمې ټول پرتنې له نتیجو وروسته یونان ته د پورونو په سلو کې د دیرش برخې د بخښلو غوښتنه شامله وي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرون له سیپراس څخه په ټینګه غوښتې وه چې په یورو ساحه کې د یونان د پاتې کېدو لپاره دې جدي وړاندیزونه وکړي. یونان د 321 ارب ډالرو د پور نه ورکو له خطر سره مخامخ دي. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل پر نوول د یونان د ژغورنې مقررات تر اوسه نه دي برابر سوي. پرون د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ خبرې هغه وخت له ځنډ سره مخامخ سوې کله چې د ایران د بلستیک میزایل پر پروګرام د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو پر سر لانجه رامنځته سوه. دواړو خواوو پرونۍ ورځ یعنې د جولای شپږمه ځانته اخري نیټه ټاکلې وه، خو د تازه راپورونو سره سم د اروپایي اتحادیې استازي ویلي دي چې دا خبرې اترې به اوس تر نامعلومه وخته پورې جاري وي. یو غربي سفارتکار بیا وایي که څه هم د بلستیک میزایل معامله وړاندې په مذاکراتو کې مخته نه وه راغلې او نه د اپریل د میاشتې د لوزامي په چوکاټ کې شامله وه، خو ایراني چارواکي له بلستیک پروګرام څخه هم بندیزونه پورته کول غواړي او غربي نړۍ په دې کې دلچسپي نه لري. دا اوتر د مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د نهه پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستی کیږي او په 1.3 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.75 روپې او 1.75 روپې یو یورو په 1.14 روپې او 1.14 روپې د سعودي عرب ریال په 19.40 روپې او په 19.45 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 19.60 روپې او په 30.45 روپې پیسے. یو افغانے پا یو روپے اویا پیسے او یو روپے دو اویا پیسے او ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے 209 اغستی کی گی او 208 خرسی گی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شروع په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو بنو او پیښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15 درجه، پیښور کې 8.5 او 6.5 او بنو کې 8.5 او 30 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مولا مچا زمي واوریدل او د موسم او کرنسي حال دفتر ریاض مسخیل درکړي. نن په اسلام آباد کې د افغان چارواکو او افغان طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې کیږي. دا د څه څرګندوي کوي؟ یو کارپو
دا مخکې چې کوم د چین په ښار اورومچی کې یو غونډه شوې وه، نو ممکن ده چې دا د هغې نه پس یو نوی ملاقات هم د هغې او تسلسل وي.
د پېښور ډاکټرانو د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د دوی د احتجاج کولو په اړه ورکړل شوی بیان پر ضد نن تور ورځ ولمانځله. ډاکټران د صوبای حکومت د صحت پر پالیسي نیوکه کوي.
دوی چې شل ضرب په واټ کې داخله 0 روپې به دغه وي، مثال خبره په 100 روپې به پرچوي. دا خو د بیمار تباهي ده.
پښتونخوا ولسی تحریک تور لګولی چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر لار یو ځل بیا د پښتونخوا صوبې پر ځای پنجاب ته اړولې ده.
نو داغه د چاینا پاکستان کاریډور نه دی، دا د چاینا د پنجاب کاریډور دی. موږ د چاینا پنجاب کاریډور ولې ومنو؟
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او په الهم د افغان طالبان او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو اترو ځخه کوو. د افغانستان یو پلاوی دا وخت د پاکستان په سفر دی او سرچینې وایي د سفر مخه افغانستان کې روان د سولې عمل تیزول دی. د افغانستان د خارجه نائب خارجه وزیر په مشرۍ راغلی دا پلاوی چې ورسره د افغان طالبان استازي هم دی اسلام آباد کې د پاکستان چارواکو سره ویني. په دې اړه تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله په وینا د افغانستان پلاوی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. خو نوموړي په دغه اړه د نورو معلومات ورکولو نه ډډه وکړه. هم په دې حکله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیو، نو یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د افغانستان د نائب خارجه وزیر حکمت کرزی په مشرۍ کې نهتنی پلاوی پاکستان ته راغلی او د دې سفر موخه د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلل او دا نور تیزول دی. د افغان پلاوی پاکستان ته د سفر په حق لا چې مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال رحیم الله یوسفزی نه تاسو کو نو دوی چې د رستیو کې د دوه ملکونو تعلقات خراب شوی او د افغانستان لخوا په پاکستان ځینی تورونه لګیدلی وو، نو د دې سفر مقصد ناباوري ختمول کې دی. شي د زیاتوي
دا یو کوشش دی چې اړیکې بیا ښې شي د پاکستان او افغانستان. افغانستان حکومت خو بدا غواړي چې د پاکستان تعاون حاصل کی چې د افغان طالبانو سره د هغې د امن خبرې وشي. دا مخکې چې کوم د چین په ښار ارومچي کې یو غونډه شوې وه، هغې په هکله بیا د پاکستان حکومت چارواکو ویلي وو چې دغه پاکستان په دې کې مرسته کړې وه. نو ممکن ده چې دا د هغې نه پس یو نوی ملاقات هم د هغې په تسلسل وي، نو دا ممکن ده هغه د دې ملاقات لپاره دوی لاره واري.
د یادونې ده چې څو اونۍ وړاندې چین کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د چین او پاکستان حکومت په مرسته مذاکراتی عمل شوی وو، او د هغې وروستو میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلی وو چې دغه سلسله کې به ډیر زر دویمه غونډه هم کیږي. دا د هم یادوي چې افغان طالبانو بیا خپل یو بیان کې د دغه مذاکراتی عمل نه لایلمی ښکاره کړی وه او وایي یوازې قطر کې ناست استازي د طالبانو لخوا حکومت یا بل چا سره مذاکرات کوي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو ورته افغان چارواکي او افغان طالبان په اسلام آباد کې خبرو اترو ته راغونډ سوي او شایي خبرې اترې پیل کړي. خو د امریکا ډیپلوماټ مجلې هم په دې اړه د یو مقاله لیکلې ده. لیکوال وایي افغان ولسمشر اوس داسې احساس کړی دی چې د خبرو اترو په عمل کې واځي پر پاکستان تکیه کول شایي افغانستان باثباته نه کړي. تفصیل په دې رپورت کې وره.
په د ډیپلوماټ مجله کې دغه مقاله کابل میشتې څېړنیزې ادارې سینټر فار کانفلیکټ اینڈ پیس سټډیز مشر حلیم الله کوثری لیکلی ده. لیکوال پیل په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت جوړېدو وروسته د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو له شوالی کوي. دی وایي اشرف غنی په هیواد کې د استحکام راوستلو لپاره د سولې د خبرو اترو شروع کولو لپاره د پاکستان سره اړیکې ښې کړې، خو بیا یو وخت داسې راغلی چې د نوموړي د صبر پیاله ډکه شوه او اسلام آباد ته په سختو ټکو کې یو خط ولېږه. چې په درې اونۍ کې دننه دي طالبان د خبرو اترو میز ته راولي یا دي په خپل هیواد کې د دوی پناه ځایونه له منځه یوسي. لیکوال وایي شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنۍ چارو سلاکار سرتاج عزیز اعلان وکړی چې په یو میاشت کې دننه به د سولې خبرې اترې پیل شي. د دا دعوه هم وکړه چې اسلام آباد وار لمخه د چین په ارومچي کې د افغان طالبانو مشرانو ملا عبدالجلیل، ملا محمد حسن رحماني او ملا عبدالرزاق او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ د خبرو اترو سهولت برابر کړی وو. خو د لیکوال په وینا له دې سمدستي وروسته په قطر کې د طالبانو دفتر مشرانو د ارومچي خبري اترې رد کړې چې د په خبره له دې د اشکاره سوې چې طالبان په دوو ډلو کې ویشل شوي دي. حلیم الله کې چې د طالبانو جلاسه وی ډلې سره روغه جوړه شایي تر یو حده د طالبانو جنگي قوت کمزور کړي، خو دا به شایي هیواد ته ثبات رانه وړي، ځکه د قطر طالبانو واضح کړي چې دوی د بارني ځواکونو په موجودګۍ کې روغه جوړه نه غواړي. لیکوال وایي د طالبانو په ډلو کې د وشل کېدو وروسته ولسمشر غني اوس احساس کړی دی چې یوازې او یوازې پر پاکستان تکیه کول شایي افغانستان ته ثبات رانوړي.
د امریکا فارن پالیسی مجلې هم په دې اړه مقاله لیکلې ده. وایي چې د افغانستان او پاکستان پر خپل منځي اړیکو په لیکنه کې پر دې بحث شوی دی چې د هیواد دونو ترمنځ اړیکې اوس څنګه دي او په راتلونکي کې پر کوم لور لاړ شي، یا کېدای شي چې شي شي یا لا نورې کړکېچنې شي. که دواړې غاړې د دې اړیکو ښه کول غواړي نو باید څه وکړي؟ بوریوال کاکړ به د دې مقالې لنډیز وړاندې کړي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پخوا په پرتله په تیرو نهو میاشتو کې ښې شوې دي. مجله لیکي چې د دې هیوادونو په اړیکو کې دا شوالی له دې کبله راغلی دي چې افغان ولسمشر سیمه ییزه سیاسي او اقتصادي ایجنډا لري او پاکستان بیا له افغانستان سره خپلو ستراتیژیکو لارو ته له سره کتنه کوي. فارن پالیسی لیکي چې پر دې هر څه سربیره د دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو راتلونکی نه دی معلوم او په دې اړه هم شکونه سته چې شایي په دوه اړخیزه سفارتي لاسته راوړنو کې بیرته پر شاتګ وسي. مجله لیکي چې په افغانستان کې ډیر خلک په دې اړه شک لري چې ګواکې پاکستان رښتیا هم له افغانستان سره داسې اړیکې غواړي چې پر همکاري او دوه اړخیزه ګټو ولاړې وي. د فارن پالیسی په لیکنه په افغانستان کې موجود دی فکر ته دا خبره تقویت ورکوي چې د کوټي شورا او حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې موجود او فعال دي. د مجلې په لیکنه ک پاکستان غواړي چې د افغان ولس له ذهنه دي د پاکستان په اړه شکونه ووزي نو به پاکستان د کوټي شورا او حقانی شبکه باسي. مجله لیکي خو پاکستان د دې ګام اخیستلو لپاره له دې کبله زړه نازړه دی چې بیا به یې د افغانستان په اړه له مودې راهیسې ساتلي ستراتیژیک فکر ته زیان ورسیږي. فارن پالیسی د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف له خولې لیکي چې دوی د هند د اغیز مخنیوي لپاره افغانستان کمزوري کول غوښتي دي. د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په دور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ژورې بې باورۍ له امله اړیکې ښې نه وې. مجله لیکي خو د اوسني افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت په بڼه کې پاکستان ته یو دا موقع په لاس ورغلی ده چې په کابل کې موجود حکومت ته د ښه ملګري په سترګه وګوري او دا فکر پرېږدي چې ګواکې واکمني به پرې کوي. مجله لیکي چې که په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پروسه بیرته پیلول وي نو به هم پاکستان او هم افغانستان ځینې سختې پریکړې کوي. پاکستان باید پر افغان طالبانو د لرونکو اثر له لارې په دې ډله کې موجود هغه کسان خبرو ته وهڅوي چې د شخړې یو سیاسي حل غواړي او افغانستان ته بیا پکار ده چې په دې پروسه کې د پاکستان د خلوص د شتون او یا نشتون پریکړه پر دې اساس ونه کړي چې هغوی په دې پروسه کې څومره مرسته کوي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر د خبري نسي د باړي د کمبرخيلو بر کمبرخيلو به کورکل سي کډوال سرلنه بیرته خپل سیمه تستنې شي. د خبري سم لپاره د افاتون پوړاندې د مبارزي اداره وايي د سندونکو کډوالو سره به لازمي مرسته هم کوي. دوی د کومکي د کمکي اختر د راتلو نوړاندې بعد د کډوال خپل سیمه تستانه سي. سندونکو کډوال به وايي په کار د چې د دوی د ژوند او روزګار د شکولو تابع وسي. نور تفصيل د فرحات شینواري پر رپورت کې.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې FDMA د وینا تر مخې د خیبر ایجنسی د باډې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلی بې کورشو خلکو ستنیدل به د جولای و منیټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په و منیټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتمه او نهمه نیټه به ونډګری او د جولای په لسمه او یولسمه نیټه به درې پلاری قوم خپلو کورونو ته روانوي او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د 14مې نیټې نه تر 14مې نیټې پورې به لیږلې شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیه کې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی. چرته نه بچي دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې FDMA اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته
او انشاءاللہ مون کوشش دا چې د اختر پورې دا دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکن کو دی لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او الته نه بدی خپل وو پسې فارم او ATM کارت په کوم په ذریعہ باندې چې دی ته 50000 روپیا ملاویږي هغه کارت بدی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک ته هغه بدی خپل چې کم د پېښور فوډ هب سي راغی نه دی واخلي او د بقایا 500 میاشتو چې کم فوډ دی هغه بدی هم د تکیه مرکز نه لیکون کې دي ته جوخته د دې کورونو غل تک دي نه مونږ دلته په تکیه مرکز کې دي ته بارا را روان د 15 میاشتو لپاره مونږ فوډ سنټر وته کولاو او هغه نه پس ودی خپل او پسې فوډ الټا مخلي.
د باډي بر کمبرخیل یو مشر عبد الحنان پریدی د خپل کبیلې د ستنې دو په حق لا وای
مو دا دا وکاو چې مجبور تر ټول کومونه آباد شي والته لاړ شي خپل روزګاری شي خپل ژوند شي خپل کورونه آباد شي. بیا هم ډېر مشکلات ځان آباد هم شته دی ټولو خلکو کورونه وران دي ډېرو خلکو کې سرونه وخوړل که یې مرستو خبره شي که نه نو د دوی ډېر څه حقوق دي ډېر حق دی تو هم باید دا بغاوې ته کلاو کې چار سړی د بچو دپاره بېګۍ له دومره ګریزه په ژوند ژوند لته پیدا شي او موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی کارخانې دي ژوند دی دکانونه دي روزگار نه ډیر خلک به خوشحالي.
او یو بل مشر سید ولی شاه پر دی وای چې ځنې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعہ د روپو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي او باید دا مشکلات حل کړی شي.
کوم دي پاره سیمونه ورکړی شوی دي په کیسه نه ملاوي کې په دې روزه کې چې کوم دی ګرځي دا مشکلات موږ غوښنو چې د مطالبه کو چې دا مشکلات چې کوم دی ختم کړي د دې خلکو روزگار ختم شوی دی په کار دی چې دته معاشي پکیجم ورکړي چې دی هلته کې لاړ شي
یا د دیویش د خیبر جنسی د باړې نه به کور شو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده او تر اوسه دا کاخیلو او شلو برک بلی خلک ورته ستانه شوې دي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
او سمزو خیبر پښتونخوا ده. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې په درې واړو هسپتالونو کې ډاکټرانو د تحریک انصاف کند مشر عمران خان د حق بیان په ضد نن د تور ورځ ولمنځله چې نوموړي ویلو ک کوم ډاکټران کاربندیز احتجاجونه کوي هغه باید له هسپتالونو بهر وغورځول شي. ډاکټرانو د صحت په نوي پالیسي د کاربندیز کولو دړه کور کړې و چې د هسپتالونو بهر په شخصي کلینیکو کې بندیز اور باندې لګول شوی دی. نور تفصیل له پېښور د غلام غاص پر رپورت کې.
دې لړکی په لیډی ریډینګ روختون کې ډاکټر امجد علي مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان کخپل په اسلام آباد کې د وفاقي حکومت په ضد لاریون کولې شي نو ډاکټران هم حق لري چې د خپل اوختنو لپاره احتجاجونه وکړي.
عمران خان بیان ورکړو په تمرګره کې د ډاکټرانو خلاف هغه دا ویلو چې کله ډاکټران هړتال کوي نو موږ دوی د هسپتال نه بهر ولو. د هغې په هغه وخت کې موږ اسلام آباد ته تلو د هغې هغه سچویشن لکه څنګه چې ځنګل سچویشن دی د اسلام آباد دوم سینسیټیو ایریا نو که هغه خپل جمهوریت حق لپاره الته کې 126 ورځې کې ناشته شي نو موږ دومره نشو کولای چې خپل د جایز مطالبات لپاره صرف موږ د دوی ډیماند وکړو چې موږ د ډیماندز پوره کړي.
د ډاکټرانو او پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت ترمنځ د هسپتالونو لپاره په نوي پالیسۍ اختلافات رامسته شوي دي. د کوم تر مخه چې به ډاکټران د ماسپخین رښتو هم په سرکاري هسپتالونو کې په شخصي توګه مریضان ګوري او د هسپتالونو نه بهر به د ډاکټرانو په کلینیکونو بندیز وي. او په لیډی ریډینګ روختون کې د روغتیا د څنګه سره کارکونکو یو سوتنو د هسپتالونو لپاره د نوي پالیسۍ په لړ کې په صوبایي حکومت سره داډول نیو کې وکړي.
نثار الله بچا ځوانونو د پیډلې باټرې کې ما اردلې پوش باندې او دا خو د بیمار د پاره د ټولو الزل شروع د بیمارانو د پاره دوی جشل در په واډ کې داخله 0 روپے په دغه مثال خبره 50 روپے په پرچوي دا خو د بیمار تباہی ده. دا پالیسی چې کوم روانه کړې په دې کې نه چې کوم د ملازم خیر شونه په کې د غریب او عوامو خیر شته د دې داسې پالیسی اختیار کې چې پایګه د غریبانو چې کوم او د عوامو ماته وګور په خیر وي. په دې هسپتال کې زما شپک کالو شو دی په میډیا په ټی وی غانو باندې خلکو خی چې موږ هسپتال کې تبدیلی راوسته او په تعلیمي ادارو کې اس تبدیلی نه راغلي.
زمونږ چې کوم دی ډاکټر ګلاب سید زب چټن یو واډ کې ټیمو ما سید کنه کوم میډیسن چې فرشي وي دا موږ ایم ایم ای ګورنمنت په 2002 کې کړی دی. هسپتال کې موږ یو ډیوټي لري موږ موږ درار سپدل دوی پکې یو شی چې کوم دی یو سرنج په کوم لګي اضافي کړ نه دی کړی سید.
خو د سیادت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی مشال ریډیو ته ویلي دی چې د سیادت نوي پالیسی د ولس په ګټه ده او د سره به سرکاري هسپتالونه فعال شي. خو ډاکټران وای اولی صوبایي حکومت په هسپتالونو کې د ننه انتظامات او سہولتونو ته پاملرنه وکړي او یوازې په شخصي کلینیکونو د بندیز پترس کې د سیادت پسنګ کې حقيقي بدلون نشي راتلی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشرانو ویلي چې مرکزی حکومت یو ځل بیا پاک چین لوی لارا تجارتي لارا د پنجاب پر لور اړولې ده او دوی پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دا خبرې د پښتونخوا ولسی تحریک مشرانو پېښور کې وی خبرې غونډې ته وکړې. د مئی 28 نیټه اسلام آباد کې شوې ګل ټولګوندې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف شمنه کړې وای چې لوی تجارتي لارو د خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه تیریږي خو د بجټ وروسته یو ځل بیا دغه منصوبې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. ځلاند یوسفزی نور حال راکوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د پاک چین د سوداګرۍ لوی لار یو ځل بیا مرکزی حکومت بدله کړي او د 28 مئی د ټولګندیز غونډې د فیصلې خلاف مرکزی حکومت د تجارتی لار په بجټ او د مالی کال په بجټ کې د غربي لار لپاره هیڅ پیسې نه دی ټاکلي چې پر ضد یې دوی د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کوي.
نو دا د چاینا پا پاکستان کاریڈور نه دی، دا د چاینا د پنجاب کاریډور دی. موږ د چاینا پنجاب کاریډور ولې ومنو؟ یعنی په دې کې 3,600 اربه روپۍ بجټ دی، 3,400 اربه روپۍ د پنجاب په بجلی باندې لګي، دا نورو کې 80% د پنجاب دی، او پیسې به موږ ورکوو ولې؟ ترقی به دی کوي، پیسې خرچه به موږ ورکوو، سود به موږ ورکوو، قرضه به موږ ادا کوو. دا بالکل غلطه خبره ده. موږ د دې خلاف ځکه د تحریک اعلان وکړو، وعده خلافي وشوه چې کوم اعلان نواز شریف کړو موږ هر څه ګټلي وو، د هغې نه پسې مغر د خپل عادت مطابق دوکه وکړه.
د عوامي ورکر پارټۍ غړی انجینیر حیدر زمان وایي چې مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا او د بلوچستان اولس تش په وعدو او خوږو بیانونو تیرول غواړي.
د پاکستان د اسټیبلشمنت یا د حکومتونو د ټول نغټه، یعنی افسوسناک رویه دا ده چې دی وعده خو کی سټیټ میں چکی، خو بیا چې حکم دینو په هغه باندې عمل نه کوي. یا خدا غي دا خیال دی چې دا نور خلک چې حکم دینو دا ان پڑھ دے بے وقوف دے، دا نه پوهیږي چې بجټ الوکیشن تا د پنجاب د پاره وکړو، اسې لیپا تی پی چې حکم دینو هغه سشي ته چې وای وای دا لیپ سروس، لیپ سروس کې ته چې حکم دینو روټ جوړو کنه د سړک نه ته کوریډور جوړو، ظاهره ده چې صرف سړک پاتې دی.
د نېشنل پارټۍ د خیبر پختونخوا جنرل سیکرټري نظیف لالا وایي چې دوی د ټولو سیاسي ګوندونو سره په رابطه کې دي، او په هر ډول د پاک چین لویه تجارتي لار به د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې تیرول یقیني کوي.
که څوک وایي چې سرمچاري ختموم دا به جوړوي، که څوک وایي چې د ولس ترقی غواړم دا به کوي. دا ضرورت دی، د دې ځای د ولسونو ضرورت. هر څومره بد حالت دی، خو په دې کې زمونږ یو مستقبل شته دی. په راتلونکي کې به دا مطالبه موږ د سازشونو نه، د تنازعاتو نه بچ کوو، دا به کامیاب وو، او دا به د پاسمندرو سپاتو پختون، بلوچ، سرایکی او دغسې کوهستانی، چترالی او دغسې ګجر پښتانه ټول قبایل به دې نه مستفید کیږي.
د پښتونخوا لسی تحریک مشرانو خبری کانفرنس کې اعلان وکړو چې د پاک چین لوی تجارتي لار د پنجاب له لارې د تیرېدو پر ضد د اختر وروسته به په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې احتجاجي جلوسونه کوي، خبری او د عامه پوهاوي غونډې به پیلوي، او که اړتیا وي نو د اولس د حق لپاره به نړیوال عدالت ته خپل فریاد وړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د خیبر پښتونخوا د بلدیتي انتخابات خبره کوو. د روان کال د مې په 13مه په خیبر پښتونخوا کې بلدیتي انتخابات وسو. د قانون له مخې ټاکل شوی غړي به په 15 ورځو کې دننه سوګند پورته کوي، خو اوس د یو میاشت څخه زیات وخت سوی دی دوی سوګند نه دی پورته کړی. همدغه پوښتنه زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو له وزیر عنایت الله خان څخه کړی دی.
نو حلف خو چې قانون کې دا دی چې کله دوی منتخب شي نو ویدن 15 ډیز د ګزټ نوټیفیکیشن بل کدی ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر د دوی نه حلف اخلي، یا ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر د حلف د پاره طریقه وځي. او جون کې الیکټورل کالج کمپلیټ نه ده، تر اوسه پورې ټول ضلعو کې ډیسټریکټ کونسل او دغه ممبران نه دي منتخب شوي، تر اوسه پورې لکه د هغې انکمپلیشن په وجه باندې اغیز لوک نه کیږي. زموږ خیال نه چې کوم څو کې الیکټرل کالج کمپلیټ دی ان ته پکار دی وشي، او الیکشن کمیشن دی خبرې او کی ډی آر او صدا وایي چې کوم ضلع کې ری الیکشن او ری پولینګ شته کامیاب دي چې سیوی اعلان شي چې دا غي خلکونه والی.
نو صوبایي حکومت په دې حواله سره څه فیصله نه کړی تر اوسه پورې؟
نو صوبایي حکومت دا الیکشن میټر دی، الیکشن کمیشن باندې حواله سره لا کوي.
بل عنایت الله صاحب، تاسو آیا د دې بلدیاتی ادارو د پاره کوم رولز اف بزنس ته طریقې کار دی هغه جوړ شوی دی، هغه دی ته پبلک شوی دی، دی ته ویل شوی دی؟
او رولز اف بزنس چې حکومت لیول د میټینګ شو، بیا اخبار کې ورکړ شو، عام خلکو نن په غیبان رائے واغسته شي، راغې نو رستو لا ډیپارټمنټ هغه کې خپل رائے خپل هغه شامل کړو، او رستو وزیر اعلی سے پرتا رولز اف بزنس تللی.
نو لا تر اوسه پورې د دې نوټیفیکیشن نه دی شوی چې سر رول اف بزنس بې
نه تر اوسه پورې د نوټیفیکیشن نه
دا به کله پوري وشي؟
دا به وزیر اعلی ته انتظار دی، او کله هغه پرول وشي نو رولز اف بزنس باندې نوټیفای شي. دا د ضلع کې چې کله د الیکشن کې کله مخ پښتن
بل نه اتلا صاحب، د دې خلکو لپاره د دې بلدیاتی د درو لپاره ډیر سیکټریان پکارو چې هغه به د دې دارو لپاره د دوی د ملاتړ لپاره وو. آیا هغه ویکنسیانو نوټیفیکیشن شوه دی، هغه باندې خلک منتخب شوي دي، کله هغه پبلک شوي دي؟
او سرکاري نوکران دي، دغه پر اخبار کې اشتهار وکړي چې ان ټی اس ټیسټ وکړي او ان شاء الله تعالی برکت
وکړي. آیا د دې خ خلکو دپاره په بجټ کې کمی پیسې مختص شوی وي، نو هغه بجټ پیسې دې ادارو ته به کله ورځي؟
پروینشل فاینانس کمیشن کمپلیټ شي، ادارې مکمل شي،
تاسو مشال ریډیو اوري. مشال ریډیو دا وخت 12 بجې سوي دي. تاسو به د خبرونو لنډیزم اوري او له دې وروسته بیا یو شمېر ریپورټونه لرو چې د افغانستان په اړه دي، او دارنګه د پاکستان په اړه یو ځین نور ریپورټونه سره د بلوچستان په اړه ریپورټ څه. خو دا وخت 15 بجې سوي دي. احمد شازم به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې اترې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن غرمه مشال راډیو ته وویل چې له کابل یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی چې په اړه به نور جزئیات وروسته شریک شي. خو یو افغان چارواکي د نومره سرګنول په شرط نن مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالجلیل په اسلام آباد کې موجود دي ترڅو د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. د خبر پرنخوا د پېښور په درې واړو لوی هسپتالونو کې نن ډاکټران توره ورځ لمانځي. دوی دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه کله چې د صوبې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي وه چې ټول هغه ډاکټران چې کاربندیز او احتجاجونه کوي له هسپتالونو څخه دي بهر وغورځول سي. په قبایلي سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډي ام ای وایي له نن څخه به د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بېکوره سوي کډوال بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. نن ماپښین د کابل ښار د اتمی امنیتي حوزې اړوند د ملي امنیت ریاست پر یوې څانګې د وسوالو طالبانو په برید کې یو امنیتي سرتیری وژل سوی، یو ټپي سوی او بل خوا درې وسوال وژل سوی دي. دا په داسې حال کې چې د اتمی امنیتي حوزې اړوند د شاشید په سیمه کې بیا له دې برید شاوخوا 2 ساعته مخکې یو ځانمرګي بریدګر، یو بهرنی وګړی او یو افغان ټپي کړ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون برید داعش ته وفادار په لسګونه وسوال وژلی دي. د افغان او بهرنیو چارواکو له وینا سره سم نن په دوو ډرون بریدونو کې له 15 څخه تر 9 پورې داعشي وسلوال د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په مومندره کلي کې وژل شوي دي. سعودي چارواکي وایي د کویت په یوه جومات کې د جون د 26 ځانمرګي برید په تړاو یې درې سعودي اورونه نیولي دي. د کویت ښار د شیګان پر جومات د برید مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی و چې په نتیجه کې یې 26 کسان وژل شوي وو. او تمه ده چې د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس نن په برسلز کې د یورو ساحې په بیړنۍ سرمشریزه کې د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي. احمد شازم چې خبرونه لنډیز وړاندې کړل، او رابیا کرم خان به اوس د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه وکړي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په اسلام آباد کې د یو نړیوال اهمیت لرونکي یونیورسټي هاسټل نه د یو انتهاخ وخت تنظیم جنډې، پمفلیټ، تحریري مواد او د سیډیانو برامدګي سنجیده معامله ده. ادارې زیاتوي بین الاقوامي اسلامي یونیورسټي یو اهم یونیورسټي ده چېرته چې د څلوېښت ملکونو زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. نو د دومره ملکونو په اجتماع کې د یو سطحي کوشش ګنجایش نه انکار ممکنه نه دی. ادارې وایي په دې لړ کې د یونیورسټي د منتظمینو ذمېواریانې اهم دي. هغې له په داسې عناصرو نظر ساتل پکار. ادارې لیکي د یونیورسټیانو په هاسټلونو کې عموماً زده کوونکي کم او بهرني عناصر زیات وي، او د خرابې ابتدا زده کوونکي نه بلکې خارجي عناصر کوي. د دې عناصرو له وجې په تعلیمي ماحول اثر پروزي، باید چې د داسې عناصرو مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي د انکار باوجود دا خبره تسلیمول پکار ده چې پاکستان کې وسلوال تنظیم داعش خپل وجود جوړ کړی دی. په مختلفو علاقو کې نارې لیکلې شوې، قتل شوي دي. د بین الاقوامي اسلامي یونیورسټي معامله هم په دې تناظر کې قتل پکار ده، او د یاد یونیورسټي معاملې کې په دې بچه د خصوصي احتیاط ضرورت دی چې چرته د اثري علومو د اهمه یونیورسټي د سازش کار نشي. پکار ده چې تفتیش او چانبین عمل احتیاط سره وکړي شي، او په داسې قسمه عناصرو باندې نظر ساتلو لپاره معقول انتظام پکار دی. اج رسپانه خپل ادارې کلی کې د پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې په تیرو 2 ورځو کې د ګرمۍ له وجې یو شمېر خلک بې هوښه شوي دي. ادارې وایي د دې مخکې کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو، او په دغه لوی ښار کې بد انتظامي، بجلی بندیز، د اوبو کموالی او د صحت ناکافي سهولیاتو معاملې مخې ته راغلې وي. ادارې وایي چې خیبر پښتونخوا کې د اطمینان وړ خبره دا ده چې په هسپتالونو کې د سخت ګرمۍ صورتحال مخنیوي لپاره د ایمرجنسي د نافذ کولو اعلان شوی دی. خو دې سره ضرورت د دې خبرې دی چې په عملي انتظاماتو نظر وساتل شي، او هیله پکار ده چې کراچۍ کې شوې غلطیانې په خیبر پښتونخوا کې ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندستان این ڈی ټیلی ویژن په خپل ویب پاڼه لیکي تم ده چې په روس کې د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې مهم پرمختګ وسی. بلخوا ساوت چاینا مورنینګ پوسټ ورځپاڼه لیکي چین په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوالو بریدونو اندېښمن کړی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
د هندستان این ڈی ټیلی ویژن په خپل ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی به په روانه اونۍ کې په روس کې له پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. دغه دواړه مشران به د روس په اوفا ښار کې شنګای کارپوریشن په سرمشریزه کې ګډون کوي او له دغې وروسته به له یو بل سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. که څه هم په دې اړه لا پوره معلومات نه دي ورکړل شوي چې د دغو خبرو به څه ایجنډا وي او آیا له دغې لیدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځنډ شوې خبرې بیا بحال شي او کنه. خو ځینو سرچینو این ڈی ټی وی ته ویلي وزیر اعظم مودی به د ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو او د ممبئی حملو ملزم زکی الرحمن لکوی په خوش کېدو له وزیر اعظم شریف سره خبرې کوي. سرچینې د اهم وایي د روژې د میاشتې په پیل کې وزیر اعظم مودی نواز شریف ته ټلیفون هم کړی و، خو لا دا نه ده معلومه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. تمه ده دواړه مشران به د جولای په 10 نیټه له یو بل سره ووینی. دینا وړاندې دواړو د تیر کال په نومبر کې په کټمنډو کې د سارک سرمشریزې په سنډو کې لیدلی وو، خو د دواړو ترمنځ کومې رسمي خبرې نه وې شوې. بلخوا ساوت چاینا مارنینګ پوسټ ورځپاڼه لیکي د چین ولسمشر جی جنګ پینګ، د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین او یو شمېر نور مشران به په روانه اونۍ کې په روس کې له یو بل سره ویني او په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکوي. رجی بعد را روان زیارت او جمعې په ورځ په دغه سرمشریزه کې ګډون کوي. چین وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بریدونو اندېښمن کړی دی او دوی غواړي د سیمې د امنیت په اړه باید پر دې د سیمه ییزو مشرانو سره خبرې وکړي. تمه ده د شنګهای همکارۍ د تنظیم غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي مسلو په اړه خبرې وکړي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري او د داعش ډلې لخوا وسلوالو بریدونو په تشویش کې اچولی دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمیسو نړیوال رپورټونه او بیا به سیمه ترازو. د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ایران ترمنځ دغه هیواد بلاستیک میزایل پروګرام پر سر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په اړه اختلافات پیدا شوي دي. د ایران یو استازي ویلي ایران غواړي چې دغه هیواد دی د بلاستیک میزایل د بندیزونو په ګډون ټول بندیزونه لری کړل سي. د مشالېډو د خبر مرکزی څانګې په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی چې مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو رپورټ کې لیکي چې د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ایران ترمنځ د تهران د بلاستیک میزایلو د پروګرام په سر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په اړه شخړه راپورته شوې. د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ایران ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر پرون په ویانا کې خبرې کېدلې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي که څه هم د بلاستیک میزایل په اړه خبرې په تیرو مذاکراتو په اپریل میاشت کې د اعلان شوې معاهدې په چوکاټ کې نوې شاملې کړل شوې، خو د غربي هیوادونو یو چارواکي ویلي دي چې ایران غواړي د دوی پر بلاستیک میزایلو لګېدلې بندیزونه دې لرې کړل شي. امریکا او ځینې نور مغربي هیوادونه غواړي چې پر ایران بندیزونه برقراره وساتل شي چې دا شان ایران تر روایتي وسلو پورې رسائي ونه لري، ځکه چې ایران د یمن نه تر لبنان پورې په منځني ختیځ کې وسلوالو فعالیتونو او جګړې جوړولو ته دوام ورکولی شي. د ایران لخوا د نوو غوښتنو وروسته امریکا پر دې خبره ټینګار کوي باید هر یو حتمی تړون د معاهدې له چوکاټ سره سمون ولري. خو د ایران یو استازي ویلي دي چې ایران پر خپلو حقونو ټینګار کوي او وایي چې کله د ملګرو ملتونو بندیزونه لرې کړل شي نو پکار ده چې د بلاستیک میزایلو په ګډون دې ټول بندیزونه لرې کړل شي. چارواکي وایي چې مغربي ملکونه پر دې خبره زور راوړي چې نه یوازې د ایران بلاستیک میزایلو پروګرام تر بندیزونو لاندې وي، بلکې ایران د خپل اټمي پروګرام هم ودروي. روس او چین بیا د ایران د وسلو لستر پروګرامه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کولو په حق کې دي. پر ایران دغه بندیزونه په 2000 کال کې لګول شوی چې د هیواد په اټمي پروګرام د بندیزونو د لګولو د لړۍ یو برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په کمیټې کې د ریپبلیکن ګوند مشر ایډرویس د ایران د نوو غوښتنو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. نوموړي ویلي دي د بندیزونو لرې کولو په صورت کې ایران غواړي چې وسلوالې ډلې حزب الله ته په آزاده وسلې ورکړي، د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ وکړي او په یمن کې د حوثي اغیانو سره مرستې وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اروپای مشران د برسلز په مصر مشرزه کې د یونان د پورونو پر ستونزې خبرې کوي. په یونان کې د ورستۍ ټول پښتني یا ریفرندم وروسته چې د خلکو د نړیوالو پور ورکوونکو سخت شرایط رد کړل، اروپایي مشران غواړي چې د دې هیواد اقتصادي ستونزو ته نورې لارې چارې ولټوي ترڅو د هیواد د دیواله کېدو څخه دیواله کېدو ته اړ نه سي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري زخاور.
د یونان صدر اعظم الکسس سپراس بنند خپل هیواد د مخ په زیاتې دونکو پورونو د ستونزې په اړه نوې وړاندیز په بروکسل کې د یورو زون بیړنۍ غونډې ته وړاندې کړي. د راپورونو له مخې د سپراس په پلان کې به دا هم شامل وي چې د اکشن بې د ورځې ټول پوښتنې ته په پام سره چې رایه ورکوونکو سخت اقتصادي شرایط رد کړل، نړیوال پور ورکوونکي دې پر دې هیواد د پورونو په سلو کې دیرش لغوه کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د دوشنبې په ورځ له سپراس څخه وغوښتل د دې لپاره چې هیواد یې په یورو زون یا د هغو هیوادونو په ډله کې پاتې شي چې د چلند پیسې یې یورو ده باید جدي او د اعتبار وړ وړاندیزونه وړاندې کړي. یونان د 321 میلیارد ډالرو پور له امله د دیوالي کېدو له خطر سره مخامخ دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل چې د یونان د ژغورنې د نویو مرستو لپاره تر اوسه شرایط نه دي پوره شوي. د یونان بانکونه به هغې اندېښنې ته په پام سره چې د نقدو پیسو ذخیرې خالی نه شي لږ تر لږه دوه ورځې نور د جولای تر 9 نېټې پورې تړلې وي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس نن وویل چې فرانسه له یورو زون څخه د یونان د وتلو خطر نه شي زغملی ځکه که داسې وشي د نړۍ پر اقتصاد به اغیز وکړي. هغه وویل لاتن سره د یوې معاملې لپاره اساس شته او دا کومه ډېرې خطرناک خبره نه ده چې د یونان د پورونو مسأله تنظیم شي. اروپایي مشرانو ویلي چې له یونان سره د خبرو لپاره ور پرانستی دی. د یونان د مالیې نوي وزیر یوکلید ساکلوتوس وویل چې یونان غواړي چې خبرو ته دوام ورکړي. د یوروزون د غړو هیوادونو تر سرمشیز مخکې د یونان شریکانو مختلف دریځونه غوره کړي دي. جرمني، فنلند، سلواکیا او د بالتیک هیوادونو سخت دریځ غوره کړی خو فرانسه، ایټالیا او هسپانیا د روغې جوړې خبره کوي. جرمني که څه هم د یونان د پورونو په اړه سخت دریځ نیولی خو ویلي دي چې د یوروزون د سیمې مشران دې له دې هیواد سره چې د کلونو سختو شرایطو او پراخې بیکاري ځپلی د بشري مرستو مسأله وڅېړي.
تاسو د نوریاس نوري رپورت واوریدئ. د سعودي عربستان په زندانونو کې تیر کال د هغو زندانانو شمیر مخ په کمیدو چې په امنیتي پیښو کې د لاس لرلو په تور بندیانو، خو په شام او عراق کې د تازه بدلونونو او فرقیزه جګړو له امله د سعودي عرب په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر اوس زیاتېږي چې د وسلوالو فعالیت او د دغو هیواد په جګړو کې د شمولیت په تور نیول کېږي. رایټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې له رضوان مراد اورو.
په سوریه او عراق کې د روانو جګړو او دغلته د سنیانو پر ضد د شیعاګانو د زور زیاتی د اداو په نتیجه کې زیات شمیر سعودي اتباعو دغه دواړو هیوادونو ته مخه کړه چې له سنیانو څخه د دفاع لپاره په جګړو کې برخه واخلي. رویټرز خبري آژانس د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي د روان کال تر مارچ میاشت پورې شاوخوا 2300 سعودیان سوریه ته رسیدلي او دغلته له داعش او جبهة النصره په شان ډلو سره یوځای شوي دي. د 2013 کال تر نومبر میاشت پورې د سعودي عربستان په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر چې د امنیتي ملحوظاتو له امله نیول شوي 85 کې راښکته شو، خو د سوریې او د عراق د جګړو له پراخېدو وروسته دا شمیر بیرته پورته ولاړ. دا مهال د سعودي عربستان په امنیتي زندانونو کې شاوخوا 4209 زندانیان بند دي. که څه هم چې د سعودي عربستان حکومت په سوریه کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد پر ضد جګړه کوي، خو په داخل کې د سوریې جګړې ته پتلونکو ځوانانو سخت بندیزونه لګولي دي. د پایتخت ریاض په جنوب کې د سعودي په ستر امنیتي زندان حایر کې دا مهال ګڼ شمېر هغه کسان بند دي چې د سوریه او عراق په جګړه کې ګډون کړی، یا یې په داخل کې وسلوال فعالیت درلود او یا یې دغو دواړو هیوادونو ته د تلو هڅه کړې ده. د زندان پروختون کې 25 کلن ځوان رویټرز خبري آژانس ته ویلي زما ترور د سوریې ده او غوښتل مې چې هلته لاړ شم او ورسره مرسته وکړم. دغه زنداني چې نوم یې نه دی ښودل شوی د سوریې په ادلب ښار کې د نښهویشتون کې سرتیري په مرمۍ پر شا لګېدلی او اوس تر درملنې لاندې دی. په هایر زندان کې د وسلوال فعالیت په جرم بند اکثره زندانیان ځوانان دي او وایي دوی وروسته له هغې سوریې ته مخه کړه چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب لا پروپاګند او تبلیغاتو ډکې ویډیوګانې او خبرونه ولیدل. د امنیتي چارو سعودي کارپو مصطفی النی رویټرز آژانس ته ویلي د القاعده په شان داعش په سعودي عربستان کې د جذب او استخدام لپاره کومه ځانګړې شبکه نه لري، بلکې له بهر څخه بریدونه پلانوي او په سعودي کې یوازې د خپلو ملاتړو له لوجستیکي همکارۍ ګټه پورته کوي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
ایمنسٹی انٹرنیشنل په خپل یو نوی رپورٹ کې په اروپای ټولنه کې د مهاجرت او پناه غوښتنې د پالیسیانو په ترڅ کې په اتحادیې شخ کړی دی چې ورته دې بیا کتنه وکړي. رپورټ وایي چې ګڼ شمیر کډوال او مهاجر چې اروپای ټولنې ته تلل غواړي په لاره کې د بالکان له هیوادونو تیریږي او هلته د انتظامیې لخوا ضرور کیږي. د مشال ډیر د خبر مرکزی څنګه رپورټ جوړ کړی چې تفصیلې له ملیحه امیرزاده اورو.
د بخنی نړیوال سازمان ایمنسٹی انټرنیشنل د جولای پر اوه منیټه د بالکان هیوادونه تورن کړی دي چې له جګړو تښتیدونکو مهاجرو سره چې اروپایي اتحادیې ته په لاره د دوی لسیمو تیریږي ناسم چلن کوي. دغه لندن میشتې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د ماشومانو په ګډون په زرګونو کډوال مهاجر او پناه غوښتونکي چې د بالکان لسیمو تیریږي له خطره ډک سفر کوي او د انتظامیې په ګډون د ورانکارو ډلو لخوا د شکو او تشدد ښکار کیږي. رپورٹ وایي چې د روپای ټولنې د پناه غوښتونکو تسلیمولو د ناکامه نظام له امله له غربت، جګړې او زورونې نه تښتیدونکي مهاجر په سربیا او مکدونیا کې د تحفظ پرته ګیر پاتې شي. د یورپ او منځنی ایشیا لپاره د ادارې مرستیال مشر ګوري وین ګولیک وایي په داسې حال کې چې په زیات شمیر کې کډوال او مهاجر په دغو هیوادونو کې ګیر پاتې کیږي پر مکدونیا او سربیا فشار پسې واقع دی. ډیرو مهاجرو ادارو ته ویلي دي چې د بالکان له دغو سیمو نه د تیرېدلو په وخت ری پولیس په زوره سل یورو د رشوت په توګه اخلي. تیره میاشت سربیا پولیسو نه ویش پولیس افسران او نه د کسټم چارواکي د رشوت او د واک د ناجایز استعمال په تورونو گرفتار کړل. خو د ګولیک په خبره اوس هم باید سربیا او مکدونیا د کډوالو د حقونو او د هغوی د درناوي په لړ کې ډیر څه وکړي. په دې وروستیو کلونو کې له شام، افغانستان، مصر، اریتریا، عراق، نایجیریا، سومالیا، سودان او تونس نه اروپایي ټولنې ته د تلونکو مهاجرو په شمیر کې زیاتوالی تر ایمنسٹی انٹرنیشنل وایي چې د 2010 کال راهیسې د سربیا او هنګری له سرحدي سیمې د تلونکو کسانو شمیر تر 25% زیات شوی دی. دغه شمیر د 2300 نه 6602 ته لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو په خبره روان کال له بحیره روم د تیرېدلو په کوشش کې تر 1300 زیات کسان مړه شوي دي. د ادارې رپورټ سربیا، هنګری، یونان او مکدونیا ته د جولای 2014 او مارچ 2015 کال ترمنځ د سیډونو لپاره د تللو څلورو مشنونو په بنیاد جوړ شوی دی. په دې کې لسلو زیات مهاجرو او کډوالو سره خبرې شوې دي. د مهاجرو په خبره د هنګری له پولیس سره نږدې سربیایي پولیسو دوی وهلي ټکولې دي. ادارې پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د مهاجرت او پناه غوښتونکو پراخو پالیسیانو باندې غور وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سم د پاکستان په اړه څو رپورټونه. ته د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې تیر شپې راهیسې د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو سلسله به تر دوو ورځو پورې جاري وي او په دې کې تیزوالی هم دمې دمې سره راتللی سي. د موسمیاتو محکمې دا هم ویلي چې بلوچستان او سند صوبه کې دوه ورځې پس د باران امکان دی. بلخوا د سیلابونو محکمه وایي چې د بارانونو له وجې څه ډول سیلاب راتلو خطره نشته. د دې په اړه نور تفصیل ربیع اکرم خان راکوي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې اسلام آباد په شمول خیبر پښتونخوا، پنجاب او کشمیر کې به د بشکل د بارانونو د لړۍ تر دوه ورځو جاري وي او پر روانو سریرش کینټو کې به د ملک نورو برخو پورې هم خوره شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې د اسلام آباد د څنګ چارواکي علي مول حسن اوویل چې د دې بارانونو نه در حرارت کې کمی راغلی دی او تمه ده چې په راتلونکي لسم تاریخ به د بارانونو دویمه لړۍ شروع کېدو سره به موسم نور هم ښه شي. دی وایي
نبا اوس دو درې ورځې نور پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر او گلگت بلتستان کې جاری وي. دا شان د بلوچستان او سند صوبې په بالایی علاقو کې هم پر روانو دو ورځو کې د باران امکان دی. د دې نه پس به بارانونو کې دو درې ورځې د مرزي په درجه حرارت کې خو کمی راغلی دی. خو بیا به دو ورځې پس چې کوم باران شروع کیږي نو هغه سره به موسم نور هم خوشي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې په سلیرش کینډو کې وقفې وقفې سره د تیز باران امکان دی. د قبایلي سیمو په حق له د موسمیاتو محکمې زیاته کړه چې په مومند او خیبر ایجنسۍ کې به خال خال وریځي وي او باقي نور ایجنسیو کې به موسم خشک وي. بلخوا د سیلابونو د مخنیوي ادارې چارواکي اجمل شاه وایي چې په غونډمل کې چرته هم د سیلاب خطر نه دی ریکارډ شوی. د سیاته وي
کټول ملک کې وکتی شي نو بالکل لا د سیلاب خطر نشته. د هډمراله په مقام د چناب په دریاب کې د کمی درجه سیلاب دی. دا شان جهلم دریاب کې هم او که د سند دریاب وکتی شي نو د توربیلې، کالاباغ، چونسا او ګدو ټولو ځایونو کې د کمی درجه سیلاب دی.
د ذکر ده د بشکل د بارانونو د سلسله به تر 15 ستمبر پورې غونډمل کې جاری وي.
د ربی اکرم خان رپورٹ روم اوریدی په پاکستان کې تنظیم هیومن رائټس کمیشن فار هیومن ډیولپمنٹ وای په باجوړ کې شاوخوا 18000 ماشومان له سکولونو بهر دي. دوی وای په سیمه کې د نجونو لپاره د سل نور سکولونو ضرورت دی. تفصیل د شنواز ترکسی په رپورٹ کې
دا دی باجور جنسی دغه دی ډیر لږ سیمه د خارنه تقریبا 1.5 کیلومتره په نور په واټاله خوانه باد رګبري مامون د تحصیل کې وکړه دی. نو په لاره کې پروند سي لږ لږ باران شروع شو او بیا سم شومان چې غي بهر لوب کولې خدا سي دی ګبري کلی وو. نو په ادیره د واغ ادیره کې بیا د سولشن برانډه جوړه شو ډیر د نړۍ برانډه وا او برانډې څنګه هغه شومان راغون شو د باران نه پټېدل خو نه غنه د برانډه ته هغه ادیره کې کوم جوړ و را پرې وته. نو په کې درې ما شومان چې مرونه د شپګونه تر د لاسو کلو پوری دی هغه وجل شي دی یمړ شي دی او دوه چې کوم تنانو نو هغه په کې زخمي شي هغه ول د خار هډ کوټر باندې وړ هسپتال ته وړو لاغي ورستي بیا په خور هسپتال ته وړو دی په زخمي حالت کې. خدا حالت داسې سرګن نه و چې خو یا بدو او چې کوم د مړ شوي ماشومان دي هغې جنازې شریکې جنازې بېګا وشوه 6 بجې په باجوړ جنسۍ هماغه خبري کړي کې
دا د شنواز درکزي رپورټ. پاکستانی ورسپانو ډان په مقاله لیکي که څه هم د پاکستانی فوج په شمالي وزیرستان کې د کامیابۍ دعوه کوي خو په دغه سیمه کې د امنیت برقرار ساتلو لپاره ضروري ده چې د فاټا ولس ته هم د پاکستان د نورو سیمو د وګړو په شان حقونه ورکړل شي. د مقالې د لیکوال په باور د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکن کېدای شي. تفصیل به انیسا اجمل واورو.
ډان ورسپانه لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاري وساتي. بل خو د پاکستان د پوځ ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیاب او اوس اخري مرحلې ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2300 وسلوال وژل شوي دي او د هغې تر 800 زیات مرکزونه هم د لمین سوړي دي. نوموړي زیاتوي چې د ضرب عصب عملیاتو پر مهال پوځ شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله لیکي مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره د هغو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله زیاتوي چې په فاټاو شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله زیاتوي ریاست له پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتره کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون FCR هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي د خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم دایین تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایې ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې وروستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غزولو پر موضوع خبري هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي. نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
انیسا اجمل و. د یک شنبه اتوار پر ورځ په بلوچستان کې به چاودنو د تشدد پیښو څلور کسان او یو شمیر خلک ژوبل کړي وو. بیا د ګل په ورځ هم په هدفي وژنو کې د شی مسلک دوه تنه او یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړی وو. څېړونکي وایي په دې صبح کې د تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راوستې دي. په دې کله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. سیړونکي وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه اداوي ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانې جوړوي، د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم څه طریقه کار څه تھنک ټینک څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها واک هم یو مسله ده ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دی په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوخه کیږي خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډیر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا څنګه کنټرول کېدلی شي او څنګه د دې خلکو سره اپریکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ وس کوو چې په هر حالت او هر صورت نو د بادشاه پر اساس به ټوله پټ همدل سړی به قانون د هغه په مقابله کې فرق دا دی ملاتو ټول بازار خلاص خپل لګیا دي خپلې سودا
خو سیړونکو او خبریال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دوی سره مرستم کوي د پولیس دغه سره نو دا حکومت د پاره حکومت ایجنسیان د پاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکری ادارو دا ګرد د پاره ای لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دوی برابرۍ که یو خوا دغه کې بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومی دی کې یو شاید دغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړی یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړی دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنون کی وای چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلک یې نتیجې وویني.
د منور شاه ریپورت موریدی د مشال ریډیو د نن ورځې هرستۍ خبرې کړي ورستۍ شی ویرا رسیدلې دي. ام شازمی به د خبرونو لنډې سوړاندې کړي.
نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې اترې کیږي. د پاکستان په بهرنی چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نغرمه مشال رډیو ته وویل چې له کابل یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی چې په اړه به نور جزئیات وروسته شریک شي. خو یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنی چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالجلیل په اسلام آباد کې موجود دي ترڅو د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. د خبر پر مخه د پېښور په درې واړو لوی هسپتالونو کې نن ډاکټران تور ورځ لمانځي. دوی دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه کله چې د صوبې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي و چې ټول هغه ډاکټران چې کاربندیز او احتجاجونه کوي له هسپتالونو څخه دی بهر وغورځول سي. په قبایلي سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډي ام وایي له نن څخه به د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره سوي کډوال بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. نن ماپښین د کابل شهر د اتمی امنیتي حوزې اړوند د ملي امنیت ریاست پرې وی څنګه د وسلوالو طالبانو په برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی یو ټپي شوی او بل خوا درې وسلوال وژل شوی دي. دا په داسې حال کې چې د اتمی امنیتي حوزې اړوند د شاه شهید په سیمه کې بیا له دې برید شاوخوا دوه ساعته مخکې یو ځانمرګي بریدګر یو بهرنی وګړی او یو افغان ټپي کړ. د افغانستان په نګرهار کې ډرون برید دایشته وفادار په لسګونه وسلوال وژلې دي. د افغان او بهرني ځواکونو له چارواکو له وینا سره سم نن په دوو ډرون بریدونو کې د 25 څخه تر 40 پورې دایشي وسلوال د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په مندره کلی کې ووژل شول. سعودي چارواکي د کویت په یوه جومات کې د جون د 28مې ځانمرګي برید په تړاو یې درې سعودي ورونه نیولې دي. د کویت ښار د شیګانو پر جومات د برید مسؤلیت اسلامي دولت وسوالې ډلې منلی و چې په نتیجه کې 28 کسان وژل شوي وو. په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د 8مې ترګرو بریدونو چې 25 کسان پکې وژل شوي وو د لسمې کلیزې یادونه کیږي. تمه ده چې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس نن په برسلز کې د یورو ساحې په بیړني سرمشریزه کې د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکو پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي. او پرون د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ خبرې هغه وخت له ځان سره مخامخ سوې کله چې د ایران د بلستیک میزایل پر پروګرام د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو پر سر لانجه رامنځته شوه. د خبرونو لنډیز مو له احمد شاه زمي زخوا ورېدی. هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې هم دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري وګوري. تصویرونه هر سال تسته اوس تاسو هم په دې سپو ډیوا ریډیو اورېدلی شئ. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.